لاس بجیشوی دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د دې سات د خبرونه لویه برخه ازادي رادیو ادبي مجلې ونیس پروګرام ته بیل شوې ده. په خبري برخه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونه لرو چې افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو په اړه کړي دي او وایي چې دا وټل به مشروط وي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درستی سره د افغان سولې په تړاو خبري وکړې او په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 99 مثبت مواردو راپور ورکړل شو. له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته زیاته شوه. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 14 تاسه موارد 9 په کابل، 2 په پکتیا، 1 په کندهار، 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې تثبیت شوي. له بلې خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 نور موارد تثبیت کړی دی. تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېره 199 ته لوړه شوه. افغان چارواکي وایي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې را روانې دي. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له مشي کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي. د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي رډو ته وویل د مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسیږي چې په ورسنیو کارونو بوختي.
کلن مواد خوراکی است که
در اختیار مردمان قرار دی وی دا ټول خوراکی مواد دی او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورسنی کارونه یې درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي. هغه کسان چې پر کراچي او شیان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده. هدایت زیاته کړه چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي. نوموړی زیاتوي د نورو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو مرستې هم را روانې دي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې به ولګول شي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غني پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په ټلیفون خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوا ولسمشر غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یوې پلاوي د ټاکلو مبارکي وویله او د دې خبرو د پرمختګ هیله یې وکړه. خو په خبر پاڼه کې په دې اړه د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلي چې د ښاغلي غنی او جنرال باجوا په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت مسایل هم شامل وو. ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړیواله کچه پر همکارۍ او څو اړخیز مبارزې ټینګار کړی دی. دا پریکړه لیک چې پرون د ملګرو ملتونو 103 نوي غړو هیوادو تصویب کړ پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه غوښتل شوی دی چې له کورونا ویروس سره د مبارزې د چارو د همغږۍ مشي وکړي. د دې پریکړه لیک لایحه د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې، لختنشتاین او ګانا له لوري وړاندې شوې وه چې ټولو هیوادو تایید کړه. روسیا چې د امنیت شورا دایمي غړی هیواد دی ورته لایحه یې چمتو کړې وه چې د یو شمېر هیوادو له لوري ونه منل شوه او له ماتې سره مخامخ شوه. په نړۍ کې په کووېډ 19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمېر تېره شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 15400 زیات کسان مړه شوي دي. د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس د اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو اصلي شمېره شایي تر دې ډېره لوړه وي، ځکه له یو خوا بېلابېل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علایم ښکاري شي نه شمېرل کېږي. د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادو کې خلک پټوي. د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 26500 واوښت، خو له دې کبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14000 ته نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده. د ناتو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د دې تړون له یوه جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ. د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناتو په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالې غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاد والټر څخه چې اوس مهال د ناتو د هوایي ځواک د اډې قومندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې هڅې تنظیم کړي.
We decided to direct our top commander General
Walters. دوی موش پریکړه وکړه چې خپل لوړ رتبه قمندان جنرال والټرز ته دند ورکړو چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره لازم پوځي ملاتړ چمتو او د مرستو د رسولو چارې تنظیم او چټک کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې جنرال والټرز به د غړو هیوادو او متحدانو لخوا په بیړنیو حالاتو کې اړو سیمو ته د حواله لارې د روغتیایي تجهیزاتو رسول تنظیموي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی په ورشو د ناتو د عمومي منشي سرګندونه ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان ته نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایه همدارس پر افغان مشرانو هم د یووالي شغ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ چې پرون پنځشنبه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایه پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د خبریال دې پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناتو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي.
We have to make sure that this agreement is implemented. That's the reason also why we have stated clearly that
موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو، ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریس خپل کړي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانوني حاضر وو. په خبر پانه کې د دې بحثونو جزئیات نه دی ښودل شوی، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو اعلان وروسته چې عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوي لانجې د حل لپاره پر له پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شو. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شخ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دې اور بند ومني. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستيال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه د کورونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره پر مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبې په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالې مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندویه ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او که داسې ونه سي په دې هیواد کې یوه انساني فاجعه پېښېدلی سي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد توسیټ پرس اژانس ته ویلي چې که د هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بنده کړي. د توسیټ پرس خبري اژانس په راپور کې دا هم لیکل شوي چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسییټډ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیویي پیغام ته هم اشاره کړي چې ادعا پکې سوي چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړي چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل سوي چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کورونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورویشي، خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د افغانستان حکومت طالبانو ته له کورونا سره د مبارزې لپاره د اوربند وړاندیز کړی دی، خو تر دې دمه طالبانو اوربند ته غاړه نه دی ایښې. د افغانستان په شمال کې د کووید 19 یا کورونا ویروس خپرېدو ته اندېښنې پوسیاتېدو دي. په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د زیاتوالي او همدارس د ټیټ کیفیت صحي خدماتو په اړه اندېښنې شته. د بلخ او سرپل چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له زیاتېدو سره به په دغو سیمو کې شته سي امکانات د خلکو اړتیاوې پوره نه کړي. مجیب حبیبزی له بلخه راپور لري.
د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو او همدارس د روغتیایي بې کیفیت خدماتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د بلخ او سرپل ولایتي شوراګانو غړي اندېښنه څرګندوي چې په یادو سیمو کې د عامې روغتیا ریاستونو سره شته صحي امکانات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د هغوی په خبره چې مرکزي حکومت د ډېر ژر د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې لپاره دغو ولایتونو ته ډېر صحي امکانات برابر کړي او همدارنګه د ثابتو او سیارو کلینیکونو شمېر ډېر کړي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا د لورو پرتو سیمو خلک د بې کیفیته صحي خدماتو او د روغتیايي مرکزونو د نشټوالي له امله متضرر کیږي. هغه وویل سره له دې چې د بخ په 50 ولسوالیو کې سیمه ییز 500 بسری زخنو نشته، خو په خبره یې چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولای. دغلته دوا او درمل چې هغه ډول چې په مرکزی روغتون کې خلکو ته ورکول کیږي او امکانات شته په ولسوالیو کې نشته دی. موږ خلکو څخه غوښتنه ده چې لارښوونې رعایت کړي. په غیر صورت کې به امکانات نشته او ډیر کسان به متضرر شي. موږ سخت ورته اندېښمن یو. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سیاد، سوزمقله او ګوسپندي ولسوالیو کې په کافي توګه روغتیایي مرکزونه نشته. هغه وویل چې اکثرا ناروغان له ولسوالیو څخه مرکز ته د لیږد پر مهال د لارې د خرابوالي او لرېوالي له امله مړي. هغه وایي چې پر کورونا د اخته کسانو د شمېر د زیاتوالي په صورت کې به اکثرا د ناامنو سیمو خلک متضرر شي. په همدې حال کې په شمازون کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې په هدف کې د دغه ناروغۍ د درملنې د مرکزونو شمیر زیات کړی. د ابو علي سینا په روغتون کې د کورونا ناروغۍ د درملنې د څانګې مشر ډاکټر امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تازګۍ سره په بلخ کې 2022 روښنونه جوړ کړی دي. دقیق څه نشم ویلی، خو تر هغه ده چې موږ امکانات لرو موږ ورته چمتووالی نیولی دی. تر دمو دوه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي چې د یوه کار یې بشپړ شوی او د بل کار به هم ډېر ژر بشپړ شي او خلکو ته به چوپړتیاوې وړاندې کړي. هغه وویل چې دغو مرکزونو کې به د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب څخه په کورونا اخته کسانو درملنه کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنډه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس پر کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه.
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبري وکړو.
متحرک دي هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کیسې حماسي کېدای شي. اوږده داستانونه هم
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به هغه مکول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپل مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګخ واوري.
مګر موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ ترمنځ به کلی ته نه راووت.
آزادي رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لاننه پورا 20 کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوس شینواری له د فانی نړۍ سرګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې 20م تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواری د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړي. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخې چاپ کړي او هم د یو شمېر علمي رسالو مهتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننۍ غنه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژب پوره ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبه تراژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیځ خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن خاغلی آصف شینواری سره زمو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
دا وایرس اول په چین کې پیدا شوی او بیا چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارولو لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. هم په دوران کې یو کتاب هم لیکل کېږي، هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر او علائم او د هغه د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل لیکل شوی. او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړل دی. نو ما خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړو تازه ما ترلاسه کړو. همدا مې وانګېدله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغو ته یو لاسوان ورکړم چې لږ تر لږه ولولي او که نالوستم او یو لوستم په کلي کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عام سره چې الوسی دي شریک کاندي ځکه نو په هغه ذهن تر ورشي نو دغه می
شنوار
سره څنګه له کتاب جوړه مې تقریبا شروع کړ چې بریښ دې ما سهارا رڼې کړې او کتاب مې وژباړه او ټول ملګرو کور ودان چې په چاپ او ټول مسلو کې مرسته وکړه بیر اخره کتاب
شنوار سپتا سی یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته بن ژباړل شوی کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
په کتاب کې لومړی دا کله د کورونا یا کووېډ 19 ورته ویل 2019 کال سوغات دی د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنټ یم لګټیو په اړه په دې کتاب کې بحث شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغه څنګه ډول چلند وشي دغه مسایل پکې دي بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اخته شي هغه چېرته واوسیږي د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یخل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي نو دغه کتاب ماته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر څپرکي سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبي خبره ده د انځورونه د موضوع د ښه ذهن ته ښکته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي نو په دې کتاب کې دغه برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک لکه احمد نن مونږ ولي صرف هماغه انځورونه وویني اړینم دا چې اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي ماسک څنګه استعمال کړي
کورونا جدی حالت ته رسیدلې دا ورستر بلی په افغانستان کې پیخي مخ په زیاتې دودی لوستلې خلکو ته څومره مهم دی او څومره کول شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ما په فکر باندې خو اول ټول خلک چې د افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوي دي نو زه دا کتاب ټول ته ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازنې د خلاصون لاره د دې نه قاعده او وقایع باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوي دي زما له نظره
او شنوار صاحب دروستي پختنه پتو کا کلن ډیر ته وای خلک څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه
دا کتاب په منګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې هم د دې وایروس د مقابله لپاره د لابات خار حقي ټول چې تړلې دي او زموږ کې دا چې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هارو ممکن لارو نه کولای شي د سرک پر سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترڅنګ روحان کوانتون هم هغه کړی دی د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي روحان سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوی دلوی حتمی ده چی لتا سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه حماسا ده کم جوڑه یا چوکات نوم نده بلکه دا ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون و ادبیاتو که ده آستوری ادبیاتو روست حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی ده هنر جاج پا ننانه برخه که از مکمکارا فرشت مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج خلی
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې مونږ تکیه شو په پردیو پلورل کی
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړی برخه ده په لغت کې زړه ورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلی وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست اسمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي، هغه ته اشتعال ورکړي او هغه انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوې چې دي هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول دا حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمي وي، حماسي وي، جنگي مسایل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې یو تحرک پیدا کوي، یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپل دغه مسایل بهتره ګرځي. هماغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملي، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسه ویون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زوره ورشي چې ته دغه شیانو پنځول ته وهڅیږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکي طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنگ لري چې یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا، ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډېره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډېر رومانټیک حالت ته رسولی شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی الله شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي، څومره ژور وي، په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم، د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایي چې حماسي شعر جذبات د الفاظو په ذریعه رابرسیروي. په حماسي اشعارو کې عشقي او غنایي شعرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړې ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
رازو د تاسو خپل شاعري ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه مې د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېر لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنې دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه؟
بالکل بالکل.
په یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې ده، اما غلطه راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما هغه دغه ته دوام پسې ورکړ.
نور دې اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ما سره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبر ته دوام ورکړو.
شپه سوه، بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د پرهات تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لښکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګوري؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ، څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي کنه، دا زموږ په هنري پترت پورې اړه لري.
بله، خپل څومره را میږي چې همدغه د زړه
ولر خو ډېر کوشش کوم. زه اکثره وخت چېم دغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، بس یو شی را باندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې شي، بیا د لیونتوب صفه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعرانو نمونه را تواخلی، د چا حماسي مو ډېر زیات خوښېدلې؟
پخوانیو کې په اوسنیو کې زه د خوشحال دغه نه وینم، کنه ارح لپس ته استعمالي لکه یو ګرز داسې بد گزار دا غوام پننګ می وټړل تر نن ګالای د زمانه خوشحال خټکم. بند بس د کائنات ته په خبرو، لس لسل صدقه ش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه دا غوښته وایم، کنه د خلکو عواطف راوځي، د قتل عام ته بد وایسته، خپل خاور کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچوي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
بله، ډېره زیاته مننه قانی صاحب. کدا مرکه دې تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر بخښي.
په سترګو خوم د اور دخله ده، او جام د اور دخله ده، سپین سهار لمبه شو، تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانې صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ پخوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفا صاحب محترم، که پسر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو ست د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو ویلې او دومره شهرت مونږ پیدا کو زمونږ د پښتنو ترمنځ.
هنو تمنا خوری زبا دمرا مو اوائیم دیتا دی خبر بزواب کے جون کی هر یو انسان دیو هنر حد سکوی و مینو سر لری جیار زیو هنر زدا کم زیو هنر وکم. نو دی اللہ دو اجزما دی موسیقی سر لیرا دی کچنیوالی نا مینو و محبت میو، نو یقی اللہ دو چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړه، نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی. تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوی استی په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغه سي موقع مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو هغه به مو کول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو، نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه. خو تاسو ډېر زیات مینوال لرئ، ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي، نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کېږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه دی راته معلوم، غالبا دا 25 کاله کېږي، 9 کاله.
ډېر عمر دی.
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کو.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمارې نه دی راته یاد.
بېخي زیات دي.
زیاتې دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټې کولې نو د تقریبا د یو څه ټایم وها وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې. نو زر کیسټې کې وی وی کیسټې کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وې. نو ته حساب چې اوس وخت کورکولیټر وروخلې زر به کې نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کېږي.
ډېرې زیاتې دي کې ځنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللي یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللي یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دیزوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول همدا تلار او بار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، نو دا ټول ما سره مینه لري او یوازې کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته ډېره مینه راکړې ده په خپلو ځایونو.
بله، او دې کې خو هېڅ شک نشته چې ستاسو مینهوال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تروسه پوری په نور ژبونه سندری نه ویلی او ما صرف په پښتو سندری ویلی.
بیا خبرې کولای شي په نور ژبو کنه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لګلګا خپل
مشکل حلولای
شي. اردو راته یاد دی خپل مشکل حلولای شم. انگلیسی یو څه ټکی دی هغه راته یاد دی چې مثال خپل مشکل په حال کو. دری ژبه زما لکه پوهیږم چې څوک یې وایي خو مثال یاد مې نه دی او کوشش مې دی چې زده یې کړم. مثال موږ افغانستان ملي ژبې پښتو او دری ملي ژبې دي او زړه مې غواړي چې په دری ژبه سندرې ووایم په راتلونکي وختونو کې انشاءالله.
تر اوسه خو مو نه دي ویلي؟ نو
تر اوسه پورې مې نه دي ویلي. نه
په دې هیله چې سندرې مو راشي.
او انشاءالله وایم بایکه.
ډېره زیاته مننه. نو تاسو مخکې ویلي چې محفلونو ته هم ورځم. هم داسې ده؟
او کله کله زو یار دوست ملګری وي مینوال وي نو کله کله چې مجبور شو بس بیا زو محفلونو ته هم زو هر پروګرام ته نه ځم. چاغه پروگرام مثال زګورم چې ما زاو کې ما مینواله غزګیدار کم تشته لکه نن سبا د موسیقي شعر او شاعري څوک ډیر نو وري په دوه دونو کې مثال پاتن دی او چی دی او چی دی مزاغه لوبي چې ډیر زیاتې مشهوري دي په دغه مودونو کې. خو بیا هم کله کله ملګری شي وي داسې دوستان وي ولې نه زو.
دغه محفلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ معلوم ده عادتمند د کومو جالبه خاطرو سره د یادښتونو سره مخامخ کیږئ نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړئ تاسو یوه خاطره مو مونږ ته ووایاست.
نو شته بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینهوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
مثال خبره کوم دا شوی دی مونږ سره کنه ډیرو مې پهلونو کې دا شوی دی
دا د دوستانو مینه ده. نو اوس که یوه سندره مونږ ته زمزمه کوي کومه سندره به زمزمه کوي؟
سندره به درته زمزمه کوم ډېرې دي چې ته ووایې کوم رقم سندره
نو کومه چې ستاسو خوښه وي داسې په لنډو کې مونږ ته زمزمه کوي.
انشاءالله وره په سترګو زما یوه سندره ده ما به درته زمزمه کوم مینهوالو ډېره زیاته خوښه ده او تاسو
مهربانی اطمان ولی نه مهربانی
تاپس مزړکړی تنا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی
ډیر زیاته مننه. ډیر خپل خایسه زمزمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسې. نو اوس که ماته دا ووایي چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډیر زیاته مینه لري او د څه شي نه ډیر زیاته کرکه کوي یعنی هیڅ دنه خوښیږي هغه به کوم څه وي لکه چورتي مې کړې څنګه
نو خبر دا ده چې ما هر وخت لپاره تل لپاره اختیار ډیر خوخی
اختیار
صحیح ده او چینه می خوخیږي هغه سدي درو دي صحیح ده نو مونږ کدي دو دوړو ترمنس توفیر وکو او کوم ځای ته به ورسیږو ولې به ونه رسیږو صحیح ده
بله بله
نو تل لپاره که سندری ویم رختیا می خوخیږي که مصالی ویم رختیا می خوخیږي یعنی که هر څوک دهان هنر په برخه کی وی مگم یعنی هغه می تل لپاره رختیا خوخیږي
بله هم ډیر ښه خبره ده اشاره وکړه بله ډیر زیاته مننه کاراشو استاذو شخصي ژوند ته
مهرباني
په کور کورنۍ کې دی ما ته قصې وکړه مثلا کور کې د میرمن سره دی د کور په کارونه کې مرسته کوي نه کوي
والی نه دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکام پوهیږي هم نو موږ باید د ښځې سره میرمن سره باید همکاري وکړو ما کړي دي ولې نه دا زه کوم که اوس ما میرمنه مریضه وي مثال خبره کوم نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده مثال همداسې که یوه وي که که بله وي زما دوې میرمنې دي
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي یو واقعیت خیر راته ووایه بیا دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي مګم بې ضرورت دی زه هیچ امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېر زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راضي به نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېرې مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلئ
تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونزو تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
سی ل ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپل ګلالي کوچنيانو لپاره زنګړی کړي درنو ماشومان په نننې زرپان کې تمنا واحدی یو ډیر خوګه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو زرپانا
مرغاوي او چنګخا د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپه کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګه خلاصه کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخ ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمی کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر له هم کوچنۍ مرغاوی له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو، مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډنډ کې ولامبي. دا ډنډ زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي. کوچنی مرغاوی وویل، نو که موږ تاوان ور ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان را ورسوي؟ مور یې وخندل او ویې ویل، ګوره لور جانې، حتمی نه ده چې هغوی دې موږ ته ګټه را ورسوي. دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي. کوچنی مرغاوی خپلې وزرې وسنډلې او ویې ویلې، ښه نو ته هغه چنګښې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي، ګنې دا ځل یې مړه کوم. مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او ویې ویل، مور دل تا زار شي، په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو. که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي، بیا به درسره څوک دوستي نه کوي. کوچنی مرغاوی بیا هم له مور خفه ده او وایي چې ولې چنګه خطرې خلاصه کړې. خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې، له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي. د مور او لور دعوه خلاصه شوه او ماښام شو، ټول خپل زالو ته لاړل او له کوچنی مرغاوی نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو. شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول. یو ځل بیا سهار شو، کوچنی نازولې مرغاوی او مور یې هماغه ډن ته راغلې. مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ. لمر شیبه په شیبه ګرمېده. د کوچنی مرغاوی ګرمي وشوه او مور ته یې وویل، مورې د ډن اخوا غاړې ته بلاړ شو، ښه سیوری دی. خو مور یې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله، مګر کوچنی مرغاوی ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بلې غاړې ته د تګ اجازه ورکړي. د ډن بلې غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ. په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې، خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه. د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل. په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې. له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوی د ډنډ په غاړه په پرتو خټو کې ونښته. مرغاوی کوښښ شروع کړ مرغاوی کوښښ شروع کړو چې له خټو ځان را وباسي، خو پښې یې کلکې نښتې وې. له ښې شیبې خوارې وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید. مرغاوی نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي. کوچنی مرغاوی په ژړا پیل وکړ، خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویری د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی، ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي. له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې. د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوی په خېلې د خټو را وباسي. کوچنی مرغاوی په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې، مور مې خلاصه کړی، ګینې ګیدړه به یې راته وخوري، هلی مور مې و مورې، مرسته څوک شته، هلی موږ سره مرسته وکړئ. څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه. هغې په ډېره بیړه د مرغاوی پښو ته ځان ورساوه. د مرغاوی پښې په خټو کې نښتې وې. چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ. د مرغاوی له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې. له ښې شیبې خواره او زور وروسته مرغاوی له خټو را ووته. کوچنی نازولې مرغاوی چې د چنګښې همت او مرسته وکتله، زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه. دا هم هغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنی مرغاوی ځورولې او زخمی کړې وه. مور یې لور ته وویل، که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړه نه خوړلې وم. کوچنی مرغاوی هم ژمنه وکړه چې ډنډ د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي. د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. وسله والو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي، وینې بهیږي او د جګړې او وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د هغه له پښو باسي او ورسره تښتي. دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهېدو نه ده، دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده. آیا دا له جګړې، قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي؟ آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یو خواشینون کې نه ده؟ دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره دي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره دي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلال زئی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړي. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو. هغوی به ظلم نه کاوه، هغوی به خلق نه وژل، هغوی به په جماعتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جماعت او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب د چې لا انساني حیا او له خدایي ویر درلوده. راځي چې فرشتي جلال زئی ته وښو.
ورېشمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوډه کې خو ترخه زموږ په کلي کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلي کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کولې چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخ اتر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلي کې به طالبان وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاستې ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایه، بوستان به یې وایه، هغه طالب چې کتابونه به یې د جماعت په تاخچه کې پراته و، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رویمال کې نغښتې کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې معاینې ښی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورینداری فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جماعت په حجره یې په بم الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
شوید خلیج د ساحلونو شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، شرعی جاری کړد عربو د بزمونو، وی د کفر جیک شو د اسلام انجمنا، واڅه گا وطنا، واڅه گا وطنا، جنتونو را چار پیټ په دې تما د دوزخ مصیبتونو، لوګو تندو مرزونو، د مریانو کړاوونو، پنجابی ته ذلیل کړي تارب جهادونو، د زابل او بدخشان او سالنګونو نه راپاڅه، د خوبونو نه راپاڅه، د مرګونو نه راپاڅه،
قاتلانو قصابانو تهیرانیو دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو مونگ تخبل خوری تلادانو تهیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو خلزدان کی شرمی کو دنڈے لہر تنا
دماغ دا خبوشی او تو ولی ورتا بگی جی دخمن پا گفتگوشی سر دی ولی بی مزبوشی وقت دی ولی دا پردوشی خرس دی ولی مقتداشی خوب دی ولی دا منوشی دا دی تور و بابرنو دا غفلتون و دا راپاسا دا خوبون و دا راپاسا.